مشال ریډیو تاسو ته مشه د مسوخین دوه بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د جولای شپږمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ازل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. اونیس پروګرام د تاریخ پاڼه اهم لرو او ریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
نن په کوټه کې په یو وسوال برید کې درې کسان وژل شول او دوه نور ژوبل شول. هلته په ننګرهار کې په بیلابیلو پیښو کې 12 کسان وژل شوي او د یونان خلکو د ریفرندم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه رد کړه. په مکرۍ بشپړو خبرنو ته، نن د کوټې په جوائنټ سړک د پاسپورټ دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نورې ژوبل کړي دي. په وژلو شوو کې دوه شیعه توکمه هزارګان او یو د پولیسو سرتېری دی. د پولیسو د مشر عبدالرزاق چیما په وینا وسلوالو په هزارګانو برید کړی او د تېښتې پر مهال پرې پولیسو ډزې کړي، خو په ځوابي ډزو کې پولیس هم وژل شوی دی. د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بلوچستان په ګوادر پسنی او کوټه کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي وو. د کوټې په باچا خان څلور لاره کې په یو بمي چاودنه کې یو کس وژل شو او 14 نور ژوبل شول. بلخوا د ګوادر په پسنۍ سیمه کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوي دي. د کوټې د بمي چاودنې په اړه د یاد ښار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما تیر ماښام مشال لډیو ته داسې وویل.
ابھی تو صرف یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس جگہ پہ کسی گاڑی میں نہیں تھا، موٹر سائیکل میں نہیں.
تر اوسه پوری یوازې دا سرګندېږي چې دا چودنه په کوم موټر سائیکل یا په بایسیکل کې د ځای پر ځای سوي او چودونکو توکیو په مټ سوي نه ده، بلکې دا سرشکاري چې دا په یو تیلې یا ډبه کې چودونکو توکي شول سوي وو. ځکه چې که په بایسیکل یا بل شي کې وای نو خامخا به یې پرزی دلته پرتی وای.
بلخوا د ګوادر پسنی پولیسو مشال لډیو ته ویلي چې تیره ورځ په دغه سیمه کې د بجلی د ترانسمیشن په پروژه کارکونکي د پنجاب سره تعلق لرونکي درې مزدوران په ډزو وژل شوي دي. د مزدورانو د وژنې پړه بلوس بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوس ریپبلیکن آرمي په غاړه اخیستې، خو تر دې مهاله د کوټې د چاودنې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلونه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته لاغې خرابه شوه چې غیر صحي یا ککړ خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي. د اسلام آباد د پیمز روغتون وینده ډاکټر عائشه وایي یوازې د دوی روغتون ته تر 100 پورې ماشومان ور وړل شوي وو چې د شپېتو وضع پکې د اندېښنې وړ ده. د سویټ هوم په نوم دغه وړکتون د پاکستان د بیت المال د لاندې فعالیت کوي او مشری د زمرد خان په غاړه ده. په دې وړکتون کې د سوات او قبایلي سیمو ماشومان هم ژوند کوي. د ننګرهار چارواکي وایي په بیلابیلو پیښو کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال مشال لډیو ته نن وویل چې تیره ورځ ناوخته په چپرهار ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې د برید په پایله کې 3 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې مشرقیوال وایي له تیرې ورځې راهیسې په نازیانو ولسوالۍ کې د دولت دوه مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ په خپل منځیو نښتو کې له دواړو غاړو څخه 14 تنه وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور زخمیان دي. که څه هم مشرقیوال دقیقه نه کړه، خو په خبرې یوه ډله راولاړه شوې او د بلې ډلې د دوه غړو کورونه سوځولې دي. له تیرو دریو میاشتو راهیسې د شینوارو په لرو پرتو سیمو کې د طالبانو او د داعش په نامه وسلوالو ډلو ترمنځ سختې نښتې شوي او دا نښتې اوس هم په ځینو سیمو کې وخت نا وخت روانې وي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دي. تیره ورځ د مشال لډیو افغان څنګه سره په خبرو کې ښاغلی احمدزی وویل
په هیڅ صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوه ګونی سیاست مونږ چا قبول کو. مونږ به صداقت ورسره کړی او صداقت یې غواړو. که هر څه په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به مونږ مصروف وساتو یا له دې نه به مونږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بېرته تقویه کړو، د طالبان د فشار له لارې نه به مونږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې همدي په دوی تعمیل کړو. خو دا په هیڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
افغان حکومت او امنیتي ادارې په بیا بیا پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې دوه مخ سیاست کوي، خو پاکستان دا تورونه وخت په وخت رد کړي. تاسو له مشال رادیو خبر نوري. د نایجیریا چارواکي وایي په جاوس ښار کې پرون په غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي چا چې د سغدریزي وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بلتون اعلان کړو. د نایجیریا د بیړنیو خدمتونو د نظم اداره وایي په رستورانت ترسره شوې چاودنه کې 40 کسان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي. همدارنګه په جومات د برید پر مهال 21 تنه ژوبل شوي. په جاوس کې د ترسره شوو بریدونو پړه په سملاسي توګه چا نه ده اخیستې، خو پخوا پرې ورته بریدونه د بوکو حرام ډلې لخوا ترسره شوي. د یونان خلکو پرون په یوه ټول پوښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې د مالي ملاتړ د پلان په بدل کې باید یونان اقتصادي اصلاحات په پام کې ونیسي. له دې خبرداریو سره سره چې له نړیوالو پور ورکوونکو سره یوې موافقې ته نه رسیدل ښایي د یورو زون څخه د یونان د وتلو باعث شي. په سلو کې د 50% رایو له شمیرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له 60 زیاتو خلکو منفي رایې ورکړې دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د سرخارا تنس په سنتاګوما چوک کې د دغو نتایجو لمانځنه وکړه. د پرونی ټول پوښتنې یا ریفرنډم اعلان د یونان نوي وزیر اعظم الکسیس سیپراس کړی و. نوموړي له رایه ورکوونکو غوښتي و چې په یونان کې له 6 کلن اقتصادي بحران وروسته د یورپي مشرانو د تجویزونو په ردولو سره د ده په وینا د ویرې او ترهې پر ضد رایه ورکړي. دا و تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د خپل همکار ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.2 روپے 80 پیسې غستې کیږي او په 1.3 روپے 50 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.65 روپے 50 پیسې او 1.65 روپے، یو یورو په 1.45 روپے 50 پیسې او 1.45 روپے 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20.40 روپے او په 20.45 روپے، د متحده عرب اماراتو درهم په 20.50 روپے او 35.40 روپے، یو افغانۍ په 1.01 روپے او 1.01 روپے او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 288 اغستی کیږي او 285 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او بنو کې د وریځ سره په خال خال ځای کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 8.5 درجې، پیښور کې 1.25 او بنو کې 1.25 او 1.5 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په بلوچستان کې د نامنویو په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوي دي. بلخوا د کوټې اوسیدونکي وایي د خرابې امنیتي وضع له وجې کار روزګار سخت متاثره شوی دی.
یو چاودنه اوسي څوک نه راوځي در بازار در کوره سره نه راوځي بازار لمه همار سړی په خپل کور پورا کلی پورا علاقه باندې دوام نه راوځي کلری سره ډیر متاثر کیږي.
د بنو اوسیدونکي وایي د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې سخت مشکلات لري.
دا د عمران خان په حکومت سره تبدیلی د چار شای تباہ او برباد کړنه به زیشتا چیرې دا دولدار نه چا حل کېته وي چې سہولت راسو.
او 19 پروګرام د تاریخ پانه کې د پیښور کلا بالا حصار په اړه معلومات درکو.
دا چې د نن کې غنو دې د لارم در خپل ز او غي چې کوم دی او ډېر ښه کیټونه جوړ دي او هغه لارې چې کوم دی نو اصل کې دا غټ غټ هاتیان برات دا هغه پر خپل دنه بده فوج کښې لپاره هم استعمالېدلو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن د کوټې په جوائن سړک ته نامعلومه وسوارو لخوا په هزارګانو ډز شوي چې پکې 2000 او یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. بلخوا تېره ورځ په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په بېلابېلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 14 نور ژوبل دي. د کوټې په باچا خان 4 لاره په 14 کې 1 تن وژل شوی او داسې د ګوادر په پسنی سیمه کې بیا 3 مزدوران په ډزو وژل شوي دي. تا د کوټې دکانداران بیا وایي د اختر په ورځ شپو کې د امنیت د خرابې وضعې له وجې کاروبارونه سخت متاثر شوي دي. نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د کوټې پر بچا خان څلورداره د اتوار په مازدیګر په یوه چاودنه کې یو تن ولسي وګړی وژل سوی او د څوارلسو په شاوخوا کې نور جبل سوي دي. د دغه ښار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چاودنه په یادې څلورلارې له بلدیا پلازې سره څیرمه د ګڼې ګڼې په ځای کې سوی چې د ده په خبره د مړنیو پلټنو پر اساس چاودونکي توکي په یوه تیلۍ کې ځای پر ځای سوي وو. تر اوسه پورې یوازې دا څرګندېږي چې دا چاودنه په کوم موټر سایکل یا په بایسیکل کې د ځای پر ځای سوي او چاودونکو توکیو په مټ سوی نه ده، بلکې داسې ښکاري چې دا په یوه تیلۍ یا ډبه کې چاودونکي توکي ښوول سوي وو، ځکه چې که په بایسیکل یا بل شي کې وای نو خامخا به یې پرزې دلته پرتې وای. هلته د کوټې د سنډیمن روغتون ډاکتران بیا وایي تر دې چاودنې وروسته یاد روغتون ته د یوه تن مړی او د څوارلسو په شاوخوا کې ټپیان راوړل سوي چې د دوی په خبره په کې د څلورو تنو حالت د اندېښنې وړ دی. د اتوار د ورځې د باچا خان څلورلارې د دغې چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی. بلې خواته د کوټې تجاران او دوکانداران بیا وایي د اختر په شپو ورځو کې له ورته چاودنو څخه د دوی دوکاندارۍ سختې اغېزمنې کېږي.
باقی دی نه کوم کټفس غلی ډیر متاثر کیږي دکانداري ویل نه متاثر کیږي چې یو چاودن نو سي څوک نه راوځي در بازار در کور سره نه راوځي بازار لنه همار سړی په خپل کور پر اخیل پر علاقه باندې دوام نه راوځي دکانداري سره ډیر متاثر کیږي.
له دې سره د اتوار په ورځ بیا هم د بلوڅ میشتې ګوادر په پسنۍ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د بجلی د ترانسمیشن لاین د یوې پروژې پر کارکوونکو مزدورانو ډزې کړې چې پکې درې مزدوران وژل سوي دي. د پسنۍ سیمې د پولیسو په خبره د وژل سویو مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې له خانیوال سیمې سره دی. پر مزدورانو د دغه برید مسؤلیت رسنیو ته بلوچ ریپبلیکن آرمي نومې وسلوالې ډلې قبول کړی چې تر دې وړاندې یې هم په وار وار له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي وګړي په نقشه کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو، نن د کوټې په جوان سړک ته نامعلومه وسوار لخوا په هزارګانو ډزې شوي چې پکې دوه هزارګان او یو پولیس سرتیری وژل شوی. بلخوا پرون د اتوار په ورځ په بلوچستان کې بمی چاودنو او د تشدد په پیښو کې څلور کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. څېړونکي وایي په دغه صوبه کې د تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راولي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شاه په دې رپورټ کې اورو.
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. څېړونکي وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملت پاله ګوندونو کارکردګي د پوښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانې جوړوي، د دې څخه اخوا که بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم، څه طریقه کار، څه تینک ټینک، څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دي په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوخه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کومه کنټرول کېدلی شي او کومه د دې خلکو خلاف اکشن اخیستلی کېږي او انشاءالله تعالی موږ وس کوو چې په هر حالت او هر صورت کوټ کراچ نو سبا شام پر اساس به ټوله پټ همدل سړی به قانون د هغه په مقابله کې فرق دی ملاتو ټول بازار خلاص خود لګیا دي خپلې سودای مو د دې سره هغه د اسمانو د مځک پرځای هغه واقعتاً کمپلیټلی حکومت ناکامه شوی و.
خو سیړونکی او خبریال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي، خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دی دوی سره چې مرستم کوي د پولیس دغه سره، نو دا حکومت دپاره، حکومتي ایجنسیان دپاره، انټلیجنس ایجنسیان، عسکري ادارو دا ګرد دپاره ډېر لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دی دوی برابرۍ که یو خوا دغه کوي بل خوا ته چې بیا دغه دی، نو یو دی معلومی دی که یو شاید دغه ډی ټو ډی دوی پالیسی جوړوي، یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړوي، دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنونکي وایي چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. پکار دی چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلک یې نتیجې وویني.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د ترهګر ډلو خلاف د پاکستان په کامی اکشن پلان چې سوو میاشتې وشوې دغه پلان باندې نیوکې رامنځته شوې دي چې د دې پلان لاندې ترهګر نه دي ځپل شوي او سوالې ډلې لا هم خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. حکومت بیا وایي چې د دې پلان لاندې په زرګونو مشکوک کسان نیولي او د ترهګرو ملا یې ماته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر ګواښ نه اورو.
له هغې وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ د ترهګرو د ځپلو لپاره جوړ قامی اکشن پلان تیره هفته هسی وټوک وبلله، تیره ورځ د دې ملک کورنو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دې پلان د ترهګرو په ځپلو کې مهم کردار لوبولی دی. پاکستان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره شل نکاتي پلان وړاندې کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجسټرډ کولو، د وسلوالو د پیسو سرچینې بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه ګامونو اخیستو خبره شوې وه. د سیاسي چارو کارپو او له قامی اسمبلی څخه د پاکستان د قامی اکشن پلان د منظوریدو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي د دې پلان لاندې کوم لوی کار نه دی شوی.
دې کې چې کوم ډېر بنیادي نقطې وي، د مثال په توګه نقټه چې اداره وه چې هغې مطلب دا و چې هغې کې به دا چې کوم د دې انټلیجنس ادارې دي یو بس همکاري کوي، دا فعاله نه شوه، دې ته بجټ منظور نه شو. دغهرنګه په مدرسو کې اصلاحاتو خبره وه، دغهرنګه په پنجاب کې اکشن خبره وه چې عمل دې التیا پسندو خلاف یا دې چې کوم دهشتګردي د هغې خلاف دلته کې قدم اوچتېږي یا اوچت نه شو. فاته کې اصلاحاتو خبره وه او نشوا، د آی ډی پی لپاره د بېځایه شوي خلکو لپاره کار کولو چې هغه ونه شو.
د کورونو چارو وزارت تیر ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دې پلان لاندې 450,318 د لټون عملیات شوي دي چې په کې 45,440 کسان نیول شوي دي. د وزارت په وینا په کراچۍ کې د شوو کاروایانو له وجې هدفي وژنې کمې شوې او قبایلي سیمو کې ضرب عصب عملیاتو ترهګر ځپلي دي. خو د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي افسر لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي ضرب عصب عملیات د قامی اکشن پلان برخه نه ده او دا له پخوا شروع شوی و. نوموړی وایي د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی بل شوی.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه و. پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولې خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوالې ډلې پکې موجودې دي، ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
تیره ورځ اسلام آباد کې د امریکي سفیر ریچرډ اولسن په خبر کې خبرلاند وویل چې اوسنۍ زمانہ د لاسپوڅو ډلو د استعمال نه دا او په سیمه کې د ترهګرو ختمولو لپاره د شریک کار ضرورت دی. خو افراسیاب خټک فکر نه کوي چې پاکستان دې د پنجاب میشته ملیشو او یا هم افغان طالبانو د کوټه شورا او حقانی ډلې خلاف ګامونه واخلي.
دوی چې موږ په ترګرو کې یا په دهشتګرو کې فرق نه کوو، خو بدو پکې نه لټو، مګر داسې ښکاري چې اوس هم دوی خو بد پکې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شي چتولی چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف چتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د خطر اګروي یا ښه دهشتګرو یا
یاد دی وی چې د قومي اکشن پلان تر مخه پاکستان په مختلفو جرمونو تورن یو نیم سل کسان په شپږو میاشتو کې په دار یا پانسی کړی دی. د انساني حقونو ادارو په دومره تیزی د خلکو په دارولو نیوکې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د پاکستان بیت المال تر لاندې چلیدونکو د ماشومانو یتیم خانه هوم سویټ هومز کې د خراب خوراک له وجې یو شمېر ماشومانو حالت خراب شوی دی چې د علاج لپاره مختلفو روغتونو ته رسول شوي دي، خو بیا ډاکټران وایي د دغه ماشومانو حالت اوس ښه شوی او ډیر پکې واپس هم لیږل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د اتوار په ورځ خوښه یو سل شپېته ماشومان د اسلام آباد مختلفو هسپتالونو ته راوړی شو چې تعلق یې د پاکستان بیت المال د واک لاندې چلیدونکي فلاحي ادارې سویټ هوم سره وو او د دوی عمرونه د لسو کالونه کم وو. د ډاکټرانو په وینا د ناخه خوراک په وجه په ماشومانو ولټې او د ستونه لګېدلي وو. د اسلام آباد پیمز هسپتال ویانده ډاکټر عائشه وایي سلو پورې ماشومان دلته راوړی شوي وو چې پکې شپېتو حالت ډېر خراب وو.
ټول ماشومان ځکه راوستې شوي دي چې کوم روغ ماشومان دي د هغوی هم معاینه وشي او چاته چې د ډراپونو ضرورت وي هغوی ته ډراپونه ولګي. د ماشومانو کې د شپېتو حالت خراب وو، موږ هغوی ته ډراپونه او دوایانې ورکړې او اوس د دوی حالت هم ټیک دی او پرغېدو دي.
همداراز میډیا سره خبرو کې د پاکستان بیت المال ایم ڈی عابد وحید شیخ وې ماشومان یې په دریو برخو کې ویشلي دي چې پکې ځینې روجې نیسي او کوم چې ډېر واړه دي هغه نه نیسي او مسله هم دغه وړو ماشومانو ته شوې ده. دی وایي دوی هغه ماشومان چې سحر یې ناشته کړې وه او روژه یې نه ونیولې د هغوی ناڅاپه طبیعت خراب شو. زما خیال دی چې دوی سحر څه خوړلي دي هغې سره پیدا چل وشو. زموږ د سحر په خوراک کې پی او ډبل روټۍ وي، خو اوس به دا ګورو چې څه چل شوی دی او الحمدلله اوس ټول ماشومان روغ دي. بل طرف ته د سویټ هومز مشر یا پیټرن ان چیف زمرد خان مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې هر څوک دا دومره لویا مسله نه ده، خو بیا هم د دې پلټنې په کار دي. د یادونې ده چې سویټ هومز کې د پاکستان د نورو سیمو ترڅنګ د سوات او قبایلي سیمو یو شمېر ماشومان هم ژوند کوي، څوک چې دغه سیمو کې د نامنیو د لاسه اغیزمن شوي او یا یې مور پلار مړه شوي دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي دي چې په کار ده نور په جنوب ایشیا کې پراکسی یا د پردې شاته جګړو ته د پای ټکی کېښودل شي. زموږ همکار اسرار عالم مومن د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو د څانګې پروفیسر اعجاز خټک سره په جنوبي ایشیا کې د ممکنه پراکسی جګړې او د امریکایي سفیر د ځینو نورو خبرو په اړه مرکه کړې ده. پروفیسر اعجاز په دې اړه وایي
او دلته کې ډېر زیات دا جګړې چې دي په افغانستان کې، پاکستان کې، انډیا کې، خاصه دې دواړو د وسړلی لږي، ایران هم کش کېږي، خو دا درې وړو ملکونو کې خو خاص ده. نو دلته کې دا پراکسی وار دا کیسه ډېره زیاته ده. ټول په یو بل الزام لګوي او ټول وایي چې نه زه نه کوم دې کوي. بیا دا ندې خبره دا ده چې درېنګلې او کمنټ ګوري او درې واړی کوي. دوی ملکونو پکې ډېر لوی علاقې درې واړو اوس دا دی چې دوی مخکې تګ غواړي، نو دا بندېدل ضروري دی چې خو دوی خبره نه ده.
نو اجازه خټک صاحب، ستاسو په فکر په جنوبي ایشیا کې بیا د پراکسی جګړې یا د پردې شاته جګړې مخه څنګه نیول کېدای شي؟
دلته کې پاکستان حوالې سره به خبره وکړم. اوس انډیا کې بدلون په کار دی، سوچ کې او فکر کې افغانستان کې هم ډېر خبرې په کار دي، خو پاکستان زه پاکستان کوشم. نو پاکستان حوالې سره کوم چې پاکستان ته هم فنډامنټل چینج په کار دی او پاکستان خارجه په دې کې سٹار دی. نو چې پاکستان کم از کم د انډیا سوچ ذهن نه اوباسي او بل دا سوچ ذهن نه اوباسي چې خارجه پالیسی کې خارجہ پالیسی ملک سر اختلاف ملک سر اختلاف سی اب مذہب سر اختلاف نہیں وہ مذہب استعمال ختم کرے سی خدا بسنگ کئی دا وینا بیا آسان ادا قول گران دی
د امریکا سفیر دا هم ویلي چې حکومت به یې د نویمې لسیزې کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته یې دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه له افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. دې خبرې ته تاسو څنګه ګورئ؟
دا ډېره مهمه خبره ده. دلته کې دا یو عام پروپاګاندا کېږي پاکستان کې او دې ځایونو کې خوښه چې بس امریکا لاړه لکه د سوویتونو غوندې لاړه. دا چې نه ده امریکا هلته نه په تیښته نه ده روانه. امریکي افغانستان کې خپل ټیکټیکل چینجز به کړي وي فوجي دغه کې ډایرکټ ایکشن کی سناخي دا بیا بیا خلک پوهوي خو پاکستاني خلک هغه نه مني خو افغانستان فوج خپل کولی هغوی ته د امریکي سپورټ حاصل دی هغوی به اکنامیکلي هم ویپنس حوالې سره هم ٹریننګ حوالې سره هم افغانستان هغې ابینډن کړی نه دی او بل دې کې کوچین رول زیاتېږي اغم دی امریکی پا زد نه زیاتیږي. دې ته زاد ذهن کې دلته انالیسس اکثر دا غلطی کوي چې لکه د چین او د امریکې تعلقات د روس او د سوویت یونین او د امریکې تعلقات غونته نه دي. دې وخت کې امریکې چین باره کې څه ډېر به مینه کې به نه خو دومره دښمني کې هم نه دی او افغانستان کې د چین رول امریکې په زد نه دی. امریکا په هغې خفه نه ده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2113 15316 15218 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا ډېرې سیمې د سختې ګرمۍ په لمن کې دي. د بنو خار اوسیدونکي وایي د روژې میاشت کې که یو خوا د سختې ګرمۍ له کبله سرګردانه دي نو بلې خوا د بجلی لوډ شډنګ له کبله یې ژوند د ستونزو سره مخ دی. له بنو نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
د بنو خار اوسیدونکي حاجی حشمت خان چې افطاري پر وخت د واورې لپاره په قطار کې ولاړ و مشال ته وویل د بجلی دا حال دی چې نرینا او زنانا د برف یا واورې لپاره په قطارونو ولاړ وي او پرې لانجې معاملې کوي.
د بجلی دا حال ده چې په 24 غنټې شه 4 غنټې ټولې بجلی درسي او دغه دا حال ده چې برف نه ملاوي او دا خلک توسې ګوري چې دا کیم راشته او دا ځکه په برف باندې لانجې کېږي خلک یو بل ته لوسه جاي.
یو ډرایور دلدار خان چې بنو بازار کې د برف خانونه برف یا واوره راوړي وایي روجې سره یې تیاره بجلی ورکه شوه.
بجلی به خښتانه چې دغه وجه ده برف تکلیف جوړ شو ده او زه په خپل ډیر اوري قسم ده سبو مل 6 بجې نر وتلای او وره نه پیرا کړي حکومت ته دا بیل ده چې بجلی دا جوړه کو سامه ده کو دمرا
د افطاری پر وخت برف یا وره تا ولاړ یو سو کسانو خبره هم وری
برابر دره شهر چا کا فریج تا او برابر 14 غنټه لوډ شیډینګ وی وره خل شهر نه راوړي.
د عمران خان په حکومت سره تبدیلی دو چار شای تباہ برباد کړنه به زیشتا چیرې دا دولدار نشه حل کې ته وچ سہولت راسو.
مونا محمد امیر دا اور ایڈا میں ننڈا سخت دو او اور ان ملا ویڈی اس پہ تو دے بچی او بجلی ان اس دو پیڈیا کو مت دا
دو اپڈا دفتر چاروا کو نہ مچے و پختل نو دو یو وایل سخت گرمی لوجه پا فیڈرو بوجوی چه لوجه دا بجلی ٹریپینگ کیگی خودوی ترخ پلاوسا دا روجه پا میاش که بجلی لوڈشیڈنگ دورانیا دیرا کما کڑه او خصوصی دول افطاری او سهری که بجلی نبندوی. یاد دیوی چه پتی رسو ورزو که بنو او خوشا که دا گرمی پا شدت که هم زیاد والی راغله. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو اوریدل یې مهیروي د ماسپخین انستې دوري بچی کیدونکې دی لومړی لند خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر ناورو
نن د کوټې په جوائنټ سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نورې ژوبل کړې دي. په وژلو شو کې دوه شیعه توکمه هزارګان او یو د پولیسو سرتیری دی. پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بیلابیلو پیښو کې 13 تنانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون د یو نیم سلونه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي یا ککړ خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي. د ننګرهار چارواکي وایي په بېلابېلو پیښو کې 18 تنه وسلوال وژل شوي دي. په چپلیار کې بی پایلټ الوتکې بمباری کې 3 وسلوال وژلي او په نازیانو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو غاړو نه 14 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخې سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دی. د یونان خلکو پرون په یوه ټول پوښتنه یا ریفرنډم کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید یونان اقتصادي اصلاحات په پام کې ونیسي. او د نایجیریا چارواکي وایي په جاوس ښار کې پرون په غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي چا چې د سختدریزې وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بیلتون اعلان کړی.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک د پشکال موسم په یو څو ورځو کې شروع کیدونکي دي او د موسمیات محکمې د تیر کال په نسبت سخت کال د زیات بارانونو پیشنګوي کړې ده. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په صوبایي سطح د سیلاب مخنیوي مرکزونو او موسمیاتو محکمو ته خبرداری هم جاري کړې شوې ده. ادارې وایي په ماضي کې انتظامي غلطیانو او غفلت له وجې سینو پنجاب صوبه کې سیلابونو چې کومه تباهي کړې وه نو د هغې جاج دې واخیستی شي او داسې اقدامات دې پورته کړی شي چې بیا داسې قسمه تباهي ونه شي. ادارې په وینا د بینه د سیلابونو د مخنیوي کمیټې لاړخه شوې فیصلو باندې عمل درآمد هم یقیني جوړول پکار دی. ادارې وایي سیلاب او بارانونه قدرتي آفات دي چې پکې د انسان عمل دخل نشته خو حفاظتي انتظاماتو په ذریعه ځاني او مالي نقصان کم نه کم کېدای شي. ادارې اخیر کلي کې ماضي کې دا شکایت ملاویده چې حفاظتي انتظامات مؤثره او بهتره نه دي ځکه چې سیلاب په تباهکاریانو کې اضافه شوې ده. ځینې ځایونو کې د متاثرینو د اوسېدو او نور سهولتونو د کموالي شکایت هم ملاو شوې دي. باید چې د سیلو په سطح فلډ ریلیف کمیټیانې جوړې کړې شي کومې چې د سیلاب او بارانونو نه مخکې انتظامات مکمل کړي نو داسې د سیلاب په تباهکاریانو کابو موندل کېدای شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوزیر کې یوې جلسې ته د خطاب دوران وویل چې ډاکټرانو ته ټول مراعات د رنسورانو په وجه ورکړې کېږي او هغه ډاکټران چې رنسوران په ډاګه پرېږدي او په هړتالونو لاس پورې کوي د هغوی موږ سره ځای نشته. ادارې د عمران خان د خولې لیکي چې هړتالونه صرف په صنعتي څانګو کېږي او مزدورانو ته د خپلو حقونو دپاره د هړتال حق هم وي خو هسپتالونه سنت نه دی ځکه چې د مزدورانو هړتالونو سره مالکانو ته مالي نقصان رسي او د ډاکټرانو هړتال سره د خلکو ژوند تړلی وي او د یو انساني ژوند قیمت د څه سره سم نه دی. ادارې وایي چې د طب د چارو د نظم اداره پی ایم ډي سي له هم په دې خبره سوچ پکار دی چې کوم ډاکټر ته د خپل پیشې نه پیسې ډېرې خوږې وي هغه به څنګه د یو رنځور علاج وکړي. ادارې اخرې کلي کې بیا پاکستان کې د غربت دا حال دی چې یو تن اخري حد ته ورسي نو هله هسپتال تزي او سرکاري هسپتالونو کې ټول غریب خلک وي چې د علاج پیسې نه لري نو داسې خلک د علاج نه محرومه ساتل یو غیر انساني کار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د واشنگټن رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي اوس وخت راغلی چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره همکاري زیات کړي او باید یو بل په هیواد کې د وسلوالو ډلو تر شا ونتري کی. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي چې کابل ته د سفر په وخت امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین وایي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د مکمل واپسۍ پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
ټان روسپانې په خپل یو مقاله کې پیښور ته د سفر پر مهال په پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچرډ وولسن خبرې راغیستې دي. د روسپانې په خبره ښاغلي وولسن په خپلو خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د کامیابو عملیاتو ستاینه وکړه، خو زیاته یې کړه چې اوس وخت راغلی دی چې په جنوبي آسیا کې د پراکسي جنګونو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. په پېښور کې د امریکا د آزادۍ د ورځې په مناسبت د روژې ماتې یوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وولسن زیاته کړه چې امریکا په دې باور ده چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه اغېزمن کړي دي چې ګټه یې پاکستان او افغانستان دواړو ته رسېدلې ده. په پاکستان د افغان لورې لخوا په دې نږدو کې د لاسوهنو د تورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وولسن وویل چې اوس وخت راغلی چې په یو بل هیواد کې د لاسوهنو لاس واخیستل شي او دغه لړۍ باید ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي وولسن په افغانستان او پاکستان کې د ریاستي ادارو د پیاوړي کولو په اړه د امریکایي انتظامیې د ملاتړ د خبرې یاده وکړه او ویل چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو د ګواښ د مخنیوي یوازینی حل د دغو هیوادونو ریاستي ادارې پیاوړي کول دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس کابل ته د امریکایي سینیټر جان مکین د سفر موضوع راغستی او لیکي چې په کابل کې د وینا پر مهال ښاغلي مکین د اوباما انتظامی نه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د طالبانو بریدونه دومره ډیر شوي دي چې د وخت تقاضا ده چې د امریکایي پوځونو د ستنېدو په پلان نظر ستنی وکړی شي. ښاغلي مکین خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که هم افغان ځواکونه ډیر په بهادرۍ جنګیږي خو د جګړې په میدان کې د سختو زیانونو سره مخ کیږي. ایجنس لیکي چې دا مهال په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه وار له مخه د جنګي ذمهوارونو لاس اخیستی او تر 2018 کال تر پای به د دغو ځواکونو په شمېره کې کمی راځي، خو ښاغلي مکین ویلي دي چې د دغو ځواکونو د شمېرې د کمولو پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. جان کیری پرون په ویانا کې د خبرو پر وخت هیله څرګنده کړه چې د جولای په 8 نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکنه وي، خو په داسې حال کې چې اسرائیلو یو ځل بیا له ایران سره د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلی وای. ښاغلي کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلي کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that
اوس باید د هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکاروو څو ورورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه او وی ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداری ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیلو یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1949 کال موافقې ته ورته وبلله.
دا موافقه با چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لار پرانیزي او همدارز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یو بده معامله او کمه بده نه بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې له مخې یې بندیزونه لرې کیږي او له شوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیز له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کوڅوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم زه مومند ایجنسۍ ته چرته چې ګڼ روغتونونه وسلوالو په بمونو ړنګولي دي او خلک وایي په نورو روغتونونو کې عمله نوي چې له امله یې ځایي اوسیدونکي خپل بیماران نورو روغتونونو ته اوړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په محمد جنسی کې ټول 15 اتیا واړه لوی روغتونونه دي چې په کشمارز د طالب وسلوالو لخوا ړنګول شوي هم وو، ولې په یاد روغتونونو کې د غلنۍ او د کوزه محمد جنسی روغتونونه خو آباد دي او د بر محمد جنسی ولس شکایت کوي چې د دغه ځای روغتونونو کې په میاشتو یا په دوه میاشتو کې هم نارینه او زنانه ډاکټران په سترګو نه ویني. اختیار ګل د تمانځو اوسیدونکي دی او هغه وویل
چې کله پویو کمپاین نو ماشاءالله موږ ټول نه ښه آباد دي تاور دي، خو د هغې باوجود هم الچي او دایان چې کوم دي نه هغه مرض هغه خپله ډیوټي نه کوي، لکه یو ډلیوري یو نارمل ډلیوري چې کوم دی هغه موږ په غلنۍ او په پېښور او پرېځین کې اکثر پکې موږ نه ماشومان او میندې نه وي.
په دویزو کې هم یو روغتون بند پروت دی چې اولس ته ډېرې زیاتې ستونزې جوړې کړې. محمد عمر خان نوم یې وتن وویل
دا په دویزو کې زاو سیمه ورته وایي، هلته ابراهیم ملک ابراهیم داغا اسپتال دی. موږ ته خو دا مشکلات دي چې جی هلته خو ګاډی نه ملاویږي، که ماشوم بیمار شو یا چرته داسې نو سپینګیری بیمار شو روډ ته دی یا اوباسي یا به ټکټر واله ته وایي په هغې باندې اکثر په دی یو باندې شاته خو ټکټر هلته لګې ډېری دي.
د امبار اوسیدونکي رئیس خان د امبار د روغتونونو حال راته داسې بیان کړ.
دلته په امبار کې زموږ صدري بنیادي مرکزي صحت ته ویلی شي، هغې کې یو د درو اسپتال دی او یو د هد اسپتال دی، یو د خارې اسپتال دی. دا اسپتالونه ټول کلاو دي، په دې کې انجینیرس ډاکټران نشته دی، لکه د سټاف زیات کمی دی که نه.
بیا نو د صحت محکمه ولې په ډاکټرانو نظر نه ساتي چې ګنې ډیوټۍ ته یې حاضر کړي؟ دغه پوښتنه مې د ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله خان وکړله.
نه داسې فن خو نه دي چې کته خپل چک اینډ بیلنس، لکه زه خپله په دې روژه کې ویزیت کوم که نه، چې کوم لکه کم سټاف غیر حاضر وي وداؤټ لکه پرمیشن لکه اجازت نه وي، هغه راځي په چا موږ نه کوو هغې له سزا مو ورکوو.
په بایزو او په خویزو کې روغتونونه ډېر دي، ولې زیاتره پکې بند پراته دي؟ پرې ډاکټر رضا الله وویل
بایزو بایزو طرف ته ډېر دي، خو بس دغه دی چې هغې کې خلک نشته دی، داسې به درته وي کم از کم زما غوښته نو 5-10% خلک دي.
او دغه ولس غوښتنه کوله چې حکومت دې د روغتونونو حالت ښه کړي او دغه روغتونونو ته نارینه او زنانه ډاکټران خامخا ولیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو اونیس پروګرام د تاریخ پاڼې ته. د نن په تاریخ پاڼه کې د پېښور کلا بالا حصار په اړه معلومات درکو. د مشال ریډیو همکار خالد خان په پېښور کې د کلا بالا حصار په اړه د تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي، تفصیل یې په دې اونیس پروګرام کې اورو.
Thank you.
ګران اوریدونکو د پښتنو ستر ښار پېښور ته کچری راغلی نو د بالاحصار کلا به مو خامخا لیدلی وي، کومه چې د جنا پارک او لیریډنګ هسپتال ترمنځ په یوه لویه غونډه د مودو راسې اباده ده، خو ډېر کم خلکو ته دا مکمله شوې ده چې دغه تاریخي او لرغونی کلا د دننه نه وویني، ځکه چې دغه کلا د پاکستان جوړېدو نه پس د امنیتي ځواکونو افسي مرکز او د استوګنې ځای دی. نن به د تاریخ پاڼه پروګرام کې د کلا بالاحصار په هکله معلومات درکوو چې دا کلا له کوم وخت نه اباده ده او دې کې کوم بادشاهانو یا واکمن خلکو استوګنه یا دمه کړې ده. دا تاریخ کتابونه موږ ته ښایي چې مغولو، دورانیانو، سیکانو او بیا انګریزانو وختونو کې دا بالاحصار کلا فتح شوې، ورانه شوې او بیا ودانه شوې ده. اوریدونکو دا بالاحصار تاریخي اړخونو او ارزښت نه وړاندې دا ضروری ګڼم چې تاسو په ذهن کې د دا کلی نقشه جوړ کړم. دا بالاحصار کلا د دوه لوی لوی دیوالونو دننه پرته ده چې یو ته د بهر او بل ته د دننه دیوال ویل کیږي، او د دغې دیوالونو مینځ کې یو لار یا سړک جوړ دی چې ګیر چاپیره پکې مورچی او د سارنې ځایونه دي. د قطب اړخ نه د بالاحصار په لویه دروازه دننه وتو نه پس ګ سړک تا یو سو فرلانګ رستو یو بل دروازه ولاړه ده، او بیا خلاصتا د کلی دننه میدان یا غولی شروع کیږي چې ګیر چاپیره لوی کوټې د افسي ځواکونو د پاره د بیروکونو په توګه او وړې کمرې د هغوی د افسرانو د پاره د دفتر په تور استعمالیږي. دا کلی دننه یو لوی جماعت هم جوړ شوی دی او د دې اوسیدونکو د پاره یو کینټین یا رستوران هم شته. دغه شان د کلی یو لوی حال ته د میوزیم نوم ورکړل شوی دی چې د کلا بالاحصار، پېښور او پاکستان سره تړلي سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي. دا پخوانی وخت د پانسۍ کوټې نښې هم د کلي دننه په نظر راځي. تار خټک چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی او تاریخي ځایونو سره مینه لري، هغه څو خوش قسمتو کې شمار دی چې د بالاحصار کلی دننه نه لیدلې ده. دا کلی په هکله هغه وایي:
زم په خلکو کې یم چې کلا بالاحصار دننه ما کتلی دی، نو چې کله تاسو ته دننه کېږي نو د لارم ډېر ښکل ده، او هغې کې چې کوم دی او ډېر غټ ګیټونه جوړ دي، او هغه لارې چې کوم دي نو اصل کې دا غټ غټ هاتیان به راتله او هغه به بره ختل، دننه به د فوج کشۍ لپاره به هم استعمالېدل او د عام سامان لپاره به هم استعمالېدل. نو په هغه حوالې سره د هغې هغه ټوله لار جوړه شوې ده، او بیا بره چې لاړ شي نو بیا په دې کې انګریزانو په وخت کې چونکې د هغو قبضه وه، نو بیا په دې کې چې بیرکونه جوړ شوي دي، اوس زمونږ ایف سي چې کوم ځوانان دي نو هغه هلته کې اوسېږي او پاتې کېږي، د هغو هیډکوارټرز دي.
فارسي ژبه کې بالا اوچت او حصار کلی ته وایي، او دا پېښور ټولو نه اوچت ځای باندې آباد. دغه کلی ته افغان بادشاه تیمورشاه دورانی په وخت کې د بالاحصار نوم ورکړل شوی دی. کوم ورخین او د لرغونی آثارو کارپوهان په دې نه دي متفق چې دا مغول بادشاه ظهیر الدین بابر نه وړاندې په دې غونډې یا کلا څوک اوسېدلی دي او د چا وخت کې جوړه شوې ده. دا تاریخ کتابونه لیکي چې د بالاحصار په غونډې د مخکې نه د خټو آبادی وه، خو چې کله بابر بادشاه باګرام یا موجوده پېښور فتح کړو نو استوګنه به هم د بالاحصار په غونډې کوله. د لرغونی آثارو کارپو او پېښور اوسېدونکو ظهور دورانی وایي، بابر بادشاه چې کله پېښور ته راغلو نو خپل کتاب تزکیه بابری کې د پېښور او بالاحصار چاپېر چل ذکر کړی دی.
دا پېښور داسې زبردست ځای و چې بابر په خپل کتاب تزکیه بابری د هغه زمانه کې په ترکی کې لیکلی شوی و چې هغه هر کله راکوش شو د خیبر د غرونو لاندې راکوش شو، هغه بیا راغو پېښور ته، رومبنی ځای چې هغه خپل دلته یو قسم قلعه جوړه کا، نو هغه ته مونږ نن سبا دا بالاحصار وایو. دا یو غونډه به وه، اوچته ځمکې نه اوچته ځای به وه. نو هغه به تزکیه بابری کې لیکلی دا چې زه به مازیګرې کې دلته به ناست به وم، هغه ځای سره نه کړې ده، او ما به کتل چې یاره لاندې د ډېرې نه ټول لاندې اوچته ډېرې به که نه، دا ټول سبزه وه، باغونه اوبو، لیکن د مغلونو خو زمانه کې دا ډېر سرزب ځای و.
خو بیا پېښور پوهنتون کې د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر سید وقار علی شاه وای چې دا پیښور د کلی تاریخ دومره لرغونی دی څومره چې دا پیښور خپل تاریخ، ځکه چې د ده په وینا دغه غونډی به هر دور کې د ښار د څارنې او د حفاظت سره سره د واکمن خلکو دا استوګنځی پاتې شوی دی.
او دا زموږ قلعه بالاحصار چې دی ډېر ګولګټلی شو، قلعه بالاحصار شو، د منځ کې هغه د باړې ریور اوبو به روانو، او دا یو های پوزیشن دی چې تاسو جیو فزکس وګورئ دې ځای کې، نو دا یو الیویټیډ پوزیشن دی. دا قلعه بالاحصار شو او الته ګولګټلی او منځ کې علاقہ ټول جور دی.
دا پېښور میوزیم پخوانی کیوریټر خدای بخلی اسم جعفر په خپل کتاب پېښور سیټي آن دی فرنټیر کې لیکي چې د شپاړسمې صدې په پیل کې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په وخت کې دغه قلعه جوړه شوې وه، او بیا چې کله شیرشاه سوري د بابر زوی همایون ته ماتې ورکړه نو دغه قلعه یې روانه کړې وه. اسم جعفر لیکي چې همایون او بیا اکبر بادشاه د پېښور قلعه یو ځل بیا ودان کړه، او بیا چې کله د ایران بادشاه نادرشاه په هندوستان حمله وکړه نو د بالاحصار قلعه د څه وخت پورې د هغه ولکه کې راغله. دا خبره د تاریخ استاذه او پېښور کې د بېنظیر پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطان هم تاییدوي، او وایي چې اکبر بادشاه بالاحصار د مخکې نه هم ښکلی او مضبوطه جوړه کړه.
سکالرز دا خیال لري چې ایون د بابر په دور کې په دې باندې لکه کار شوی او دا استعمال شوی و، او بیا چې د دې کمپلیټ رینوویشن شوی و نو هغه د اکبر په دور کې شوی. او تاسو پته ده چې اکبر هم د مغل چې کوم ډاینسټی دا نو دا یو ډېر مین او مهم حکمران تیر شوی دی. چې کله دورانیانو یوز کړی دی نو پېښور د هغوی د سلطنت یو ډېر اهم ښار و د تیمورشاه نه د زمانې راسي دا سیکنډ کیپیټل په تور استعمال شوی. نیم کال بدی کابل کې و، نیم کال شپږ میاشتې سلور شپږ میاشتې بدی دلته پېښور کې و.
خو بیا پېښور او بالاحصار قلعه ته د احمد شاه ابدالي یا دورانیانو دور کې ډېر اهمیت ورکړی شو، او د افغان بادشاه تیمورشاه په وخت کې د کابل سره سره پېښور هم د دوی د سلطنت دویم پلازمینه وګرځول شوه. چېرته چې به د ژمي په موسم کې تیمورشاه د خپل پامیل سره په بالاحصار کې دننه اوسېدو، او د حکومت ټول انتظام او چارې به یې هم د دغه ځایه سنبالولې. ډاکټر رضیه سلطان وایي د بالاحصار دننه تیمورشاه خپل ماڼۍ او محلونه جوړ کړو چې بیا رستو سکانو ران او لوټ کړل.
دورانی چې کوم حکمرانانو هغوی به په بالاحصار کې پاتې کېدنی، د هغوی چې کوم محلات و نو هغه بالاحصار کې و. اوس شاه شجاع پاتې شوی دی په کې ډېر، او دین علاوه شاه زمان هم پکې پاتې شوی دی، دغه تیمورشاه هم پکې پاتې شوی دی. دا حکمرانان دی به چې په پېښور کې و نو دی به په بالاحصار کې اوسېده، او چې کله سکان رالو تاسو وګورئ نو هغه بالکل
دا تیمورشاه د مرګ نه پس دا غزوی شاه شجاع د افغانستان بادشا شو، او هم د ده په وخت کې د دورانیانو په پېښور باندې د حکومت واګې ورځ په ورځ کمزور کېدې، او د کال 1314 نه پس د هغې وخت د پېښور بارکزی خاندان گورنر یار محمد خان او د هغه رونو سکھ مهاراجا رنجیت سنگ خپل مشر وګڼلو. ډاکټر رضیه سلطانا چې پېښور کې د دورانی وخت باندې پی ایچ ڈی سیڑھ نکلی دی د دغه وخت په حق لا وای.
خو کله چې زوال رالو نو هغه وخت کې د دې صوبې د پېښور د صوبې سلور رونا د دې چې دین واغه هغه سره د دې دغه اختیار پای کې یار محمد خان او پیر محمد خان او سید محمد او یعنی هغه با سکانو تخپل نغا ورکولو سپریمسی به منلا د هغه لوی به د حکومت به منلو.
دا تاریخ پانه وای سکان چې کله په پېښور قبضه شو نو د پېښور باغونو سره سره دا بالاحصار کلی ته هم ډیر نقصان ورسولو، او دا غلطه شاهي ماڼۍ او ودانې ویجاړې کړې. خو بیا وروسته سکھ گورنر هری سنگ نلوا دا بالاحصار د جوړولو امر وکړو، او ویل کېږي چې دا کلی بهر دیوال او لوی دروازه د سکانو په وخت کې جوړه شوه، او دې ته د سمیرګړ نوم ورکړو. چرته چې نن هم د مهاراجا رنجیت سنگ نوم یو کتبه لګېدلې ده. مهاراجا رنجیت سنگ دغه کلی ته په کال 1315 کې راغلی و. دا سکانو نه پس چې کله انګریزانو په پېښور په کال 1315 کې قبضه وکړه، وکړه، نو د بالاحصار کلی د خپل فوجانو مرکز وګرځوله او د کلی دیوالونه په پخو خښتو اوچت کړل او د دې دننه یې بیرکونه او دفترونه جوړ کړل. د بالاحصار د موجوده ډیزاین او ودانۍ په هکله آرکیټیکټ تایر خټک وایي،
کم د عمارتی ټیکنیک ته د خښتې عمارت جوړولو کې نو هغې کې د قلعه بالاحصار مثال ډېر کم موږ ته ملاوېږي. په دې کې چې کم انداز سره د دې د غټ دیوالونه راوچت کړی شوي دي، هغې کې چې کم د دې یو تناسب ساتلی شوی دی. نو که تاسو خیال وکړئ، تاسو چې کله هم پېښور ته انټر کېږئ نو تاسو ته د دې قلعه بالاحصار چې کم یو ښایست دی، نو هغه تاسو ته بالکل په نظر باندې راځي. او د هغې نه علاوه په عمارت کې چې دی د خښتې نه علاوه مختلف د نور کرافټ شوي لکه د لرګي کار شو یا د هغې نه علاوه فرسکوز ورته مونږ وایو لکه په دیوالونو باندې کلکاری وغیرہ کیږي، د هغې کارونه په دې کې شوي دي.
دا شپاړسمې صدۍ نه د پېښور په زړه کې آباده دغه د بالاحصار کلی چې د خپل وخت لوی باچایانو، حملهورو او ګورنرانو د سر سوری او د استوګنې ځای و، ډېر تاریخي ارزښت لري. خو د بده مرغه د دې سیمې خلک او باراني سیلانیان صرف د دې د بهر نه ننداره کولی شي او دننه تلو دپاره به د وفاقي حکومت یا افسي ځواکونو لوړ پوړو چارواکو اجازت ضروري وي. دا پېښور خلک او تاریخي ځایونو سره مینه لرون کی وای پکار دا چې د لاهور او دلی شاهی کلو پشان دا پیښور بالاحصار هم د عام اولس لپاره رانستل شي او امنیتی ځواکونه بل ځای ته شیفټ کړي شي.
او زه دا کلیم کوم چې زه په دې ایریا باندې یا په دې دور باندې ما کار کړی دی، ما بالاحصار دننه نه دی کتلې.
نو که چېرته دا د عامو خلکو ته پرانستل شي او خلک زیرا ځینو هغو ته به د خپل تاریخ یا د دې علاقې د تاریخ په حوالې سره ډېر ښه معلومات
دا تیر صوبائی حکومتونو پشان دا خیبر پختونخوا موجوده حکومت هم دا صوبائی سملې نه یو قرارداد منظور کړی دی چې وفاقي حکومت ته د بالاحصار کلا صوبائی حکومت ته اوسپاري او دغه تاریخي ځای دی یو قامي ورثه وګرځول شي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قرارداد وړاندې کوونکي د پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړي اشتیاق اورمل په دې کله وویل،
من په دغه د سوبې اختیار دی چې موږ د خپل دغه ملوشي او تاسو وګورئ په لاور کې چې کوم کله راکو لاور خلکو لپاره دا چې موږ سره ولي کیږي چې را د موږ د یونی دی عربي په کې پرته هغه لپاره چې کوم دی الریډي چې کوم دی په اف سی چې کوم دغه دی ای لپاره اتبات چې کوم دی کافی زیور کړی شوی دی.
او ریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې منندرتا د پیښور بالاحصار کلی په حق له معلومات درکړل او بلونه به د پښتونخوا یو بل تاریخي او لرغونی ځای په حق له معلومات درکړل. تر هغه وخت پورې خپل کوربا خالد خان ته اجازت ورکړي. د خدای په امان.
کابل زپی خبر کی بات شما دا بسنگ جن تیری گی لاری شوی بند سما خزر د جدائے د غم چنا دا بسنگ جن تیری گی لاری شوی بند کپ کابل زپی خبر کی بات شما دا بسنگ جن تیری گی لاری شوی بند بلتان پکی پیری ولاڑی دینا داب سنگ جن تیری گی لاری شوی بندے تپ کابل زپی خبر کی پات شما داب سنگ جن تیری گی لاری شوی بندے فکابل شوی زخو بمشم کادبل شوی زپی خورت فکابل شوی زخو بمشم کادبل شوی پختن مین یم بی ننگی نکبلو ما دا بسنگ جن تیریگی لاری شوی بندی تپ کابل زپی خور کی پاتی شما دا بسنگ جن تیریگی لاری شوی بندی پستر کو رات وار خواگ دینا دا بسنگ جن تیریگی لاری شوی بندے تپا کابل زپی خبر کے پاتی شما دا بسنگ جن تیریگی لاری شوی بندے